علیکم خطرمن اوریدون کو پرونه خبرونه کیسه نجیب امیر ساسی قربایم دلته د سهار و بجې شوې د محل په خبر کې د غرمې نوړان دی لاسو په کابل کې د سهار نه نیمه بجې دی په دې خبرونه کې په لومړی نیمای کې راپورونه را سره دی د پښتونخوا او سیمې په اړه په دویم نیمای کې کورنۍ یو نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو سیمه ایز راپورونه لرو او د ټوکو ټکالو اونیس پروګرام چې امان الله ناصر تاسو ته وړاندې کوي پام کوه دا هم د دې خپرونې برخه ده را سره اوسئ. په مردان کې په یو بمی چاودنه او ډزو کې یو وسلوال کس وژل شوی، دوه پولیس والا او 15 ولسی کسان ژوبل شوی دي. پاکستان وایي افغان طالبان به په اوسنیو حالاتو کې د سولې پروسه کې برخه وانخلي. او د شام د بشري حقونو د څارنې اداره وایي نن په ادلب ښار کې په هوایي بریدونو کې 14 کسان وژل شوي او لسګونه نور ژوبل شوي دي. دا هم پورا خبرونه. د مردان پولیس وای د یو ځانمرګي برید په نخښه کولو سره بخنه وړم د مردان پولیس وای د یو ځانمرګي بریدګر په نخښه کولو سره په دغه خار کې د یو ممکنه لوی پیښه مخنیوي کړی دی. د سیټي ثانی محرر عباد الله پرون نا وخت مشال لړی او تویر پر سایکل سپور ځانمرګي بریدګر په خار کې د 14 نیو د پولیسو د مشرانو د نخښه کولو هوډ درلود، خو پولیس پرې پوه شو او ډزې پرې وکړې. په دغه خوډب کې و کسان ژوبل شوی او بریدګر وژل شوی دی. عباد الله زیاتوي
بحثی چې سی قدم فاصله کې پېټرول پمپ ته هغه طرفه کې د چوته ګاډي روانو او دی او کس باندې شک راغلی دی. هغه سره لاس کې ګرنیټ دی، به پایر کړی دی، هغه په ګرنیټ را پایر کړی دی، د دې پایر سره هغه لګیدلی دی. هغه پریوتې دی، هغه په سایکل کې نور بارود د کړو، هغه خو بیا بی ډی ایس والا ناکاره کړو، دی پټو شوی دی. چوته یو دوه ګن مینان زخمیان شوی دی معمولی، او نور سیولی نم یو 15 کس زخمیان شوی دی.
کومې وسلوالې ډلې مردان ته د ځانمرګي برید کوونکي د لیګلو ذمهواري قبوله کړې نه ده. د بریدګر د پیژنګلوي لپاره د هغه د بدن پاتې شونکي پلټونکو ادارو په خپل ولکه کې اخیستې دي. په کابل کې د پاکستان سفیر وایي د دې باوجود چې هیواد د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ کوي، خو وروستیو تحولاتو ته په کتو سره دوی باوري نه دي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ به د سولې خبرې زر پیل شي. ابرار حسین پرون په کابل کې د مشال لړیو سره د یوې ځانګړې مرکې پر مهال دغه څرګندونې وکړې.
اگر چې اوس ریسنتلی چې کوم واقعیات شوی دي اغه نه پس فوري دا امکان زنه ګورم چې فوري به دا امن عمل دوباره شروع شي، خو پاکستان بیا به هم خپل کوشش جاری ساتي. او ځکه چې پاکستان د پاره بل سلار شته نه، پاکستان او افغانستان دواړو هیوادونو فائدہ هم پدې کې ده چې دا امن عمل بیا جاری شي.
ابرار حسین دا هم ویل چې د دوی حکومت د حزب اسلامي او د مولا رسول دلی لخوا د افغان حکومت سره د سولې په پروسه کې د ګډېدو هرکلی کوي. د افغانستان د هلمند والی حیات الله حیات وایي لشکرګاه ته په نږدې سیمو کې د مخالفو وسلوالو بریدونه په شا تمبول شوي او اوس دغلته جګړه پای ته رسېدلې. ښاغلي حیات پرون ماښام مشال لډیو ته ویل چې هلمند ته ځانګړي ځواکونه وررسېدلي او دا مهال په هغو سیمو کې چې وسلوالو برید کړی په تصفیوي عملیاتو بوختي سو دغلته پټ شوي وسلوالو باسي. تر دې مخکې د هلمند د ولایتي شورا رئیس ویلي و که اضافي ځواکونه هلمند ته ونه رسېږي لشکرګاه به د وسلوالو لاسته پریوزي. د هلمند والی افغان امنیتي ځواکونو ته دا وخت او تلفاتو په اړه ویل چې په وروستیو دوه ورځو کې د سلویختو په شاوخوا کې امنیتي ساتیري مړه او ټپیان شوي دي. نوموړي د مقابل لوري مرګ ژوبله تر دې سو چنده لوړه وګڼله. د شام د بشري حقونو د سارنې اداره وایي نن په ادلب ښار کې چې واکې د یاغیانو په لاس کې دی په هوایي بریدونو کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي او په لسګونو نور ژوبل شوي دي. د جنګونو سارونکي ډله وایي دوی باور لري چې برید روسي الوتکو ترسره کړی دی. د نوموړي ادارې د معلوماتو له مخې د شام په دغه مغربي ښار لږ تر لږه 9 بریدونه شوي او یو برید پر هغه سیمه هم شوی چېرته چې یو ملي هسپتال موقعیت لري. د فعالینو نورو ډلو هم د دغو هوایي بریدونو په نتیجه کې د درنې مرګ ژوبلې راپورونه تایید کړي دي. د همغږۍ ځایي کمیټو ویلي پر هسپتال د برید په نتیجه کې 10 کسان وژل شوي، خو د ښار په نورو څنډو کې د اوښتي زیان په اړه جزئیات وړاندې نه کړل. سعودی عربستان ایران په عراق کې د فتنو پر پرولو تورن کړو تری غوښتنه وکړه چې د دوی په گاوند کې د مداخلو کولو دی ډډه وکړي. د سعودی عرب د بهرنیو چارو وزیر وایي ک ایران غواړي چې په عراق کې د استحکام یا ټیکاو راشي نو له مداخله کولو دی لاس واخلي. نوموړي وړاندې ویل په عراق کې بلتون پالنه او فتنه پارونه د ایران د پالیسیو په پایله کې مخې ته راغلي. عادل الجوبیر زیاته کړه چې ایران دې د ښه ګاونډیتوب پر اصولو عمل وکړي، خپلو داخلي چارو ته د پاملرنه وکړي، د ګاونډیو او په ځانګړي ډول د عراق په چارو کې دې مداخله نه کوي. د سعودي عرب د بهرنیو چارو د وزیر سرګندونې وروسته لاغې مخې ته راغلي چې د ایران په ملاتړ کې په زرګونو شیعه مذهبه ملیشه ځواکونه، پوځي او پولیسو سرتیري له اسلامي دولت وسلوالې ډلې نه د فلوجا ښار د بیرته نیولو لپاره جنګیږي. ایران وایي د عراق په غوښتنه د دوی پوځي سلاحکاران په بغداد کې دي، سو دوی د عراقي پوځ سره مرسته وکړي. د بحرین یوې محکمې د هغو 15 شیعه مذهبو کسانو د عمری بند سزا برقراره ساتلې چې ایران ته د جاسوسۍ کولو په تور تورن پیژندل شوی دی. د محکمې لخوا په خپور شوی یو بیان کې ویل شوی چې د 15 واړو کسانو د مدافع وکیلانو لخوا جمع کړی شوی اپیلونه خارج کړی شوی دی. د 15 کسان د تیر کال په نومبر کې د ایران لپاره په جاسوسۍ کولو او ایرانی ایجنټانو ته د بحرین د سلطنت خلاف د دښمنانه فعالیتونو د لارو برابرولو په تور محکوم شوی. دوی د ایران د انقلابی ګارد سره په همکاری محکوم شوی دی. د خلیج دغه وړکه دولت وروسته لاغې د نامنیو سره مخ شوی چې حکومت د شیعهګانو په مشرۍ کې د اصلاحاتو غوښتونکو خلاف اقدامات کړي دي. د مشال لډیو د په میډیم ویو شپږ سوه یویش په دې خبرونه کې اوري چې د مردان پولیس وایي د یو ځانمرګي سره په مقابله کې وو کسان ژوبل شوي او برید کوونکي وژل شوی دی. د کابل لپاره د پاکستان سفیر وایي په اوسنیو حالاتو کې له طالبانو سره د سولې هیلې مړاوې ښکاري.
چې ډېر ایلیمنټس داسې دي، ریجنل هم دي، انټرنیشنل هم دي او خود افغانستان کې دننه هم دي، چې دلته صلح او امنیت هغوی ته فایده نه ورکوي، نو هغوی د دې خلاف کوششونه جاری ساتي.
جنوبی پنجاب د طالبانو مهم ګړ خو پوز پر لاس نه چوي او کارپوي
ذکر د طالبانو کې دن بیا پنجابی طالبانو ذکر کوي. نو داغه مشران اسمت الله ماویه هم د جنوبی پنجاب دی.
د سوات منیبا خان د هغې ورځې ارمانجنه ده چې په سکول کې په پښتو ژبه درس ورکړل شي.
د خپل مشرانو نه دا ګیلی کوم، تاسو په انګریزي کې زده کړه ورکوي او موږ ته په خپل ژبه کې زده کړه نه راکوي. اخر د دې وجه صدا ولی دې سو غلامان دي یا زموږ څخه قصور دي چې تاسو موږ ته نه راکوي.
په دې سربیره 19 پروګرام پام کوه هم در تل رو را سره اوسه. د مردان پولیس وایي پرون مخام یو ځانمرګي برید کوونکی د سیټي تانې سره نږدې د برید هڅه کوله چې د پولیسو پرې پام شو او ډزې پرې وکړې. په فایر او چاودنه کې و کسان ژوبل شوي او برید کوونکی وژل شوی دی. چارواکي وایي بریدګر په سایکل سپور او چاودیدونکي توکي لیږدول. په پښتونخوا کې په دې وروستیو کې د امن امان وضع یو څخه شوی او د پخوا په څیر ډېرې ځانمرګي حملې او چاودنې نه کېږي، خو د تازه پېښې د خلکو اندېښنې راپارولې دي. خبر غلام غوست نور تفصیل سره.
تیر ماسخوتن د مردان د سیټي تانې سره نږدې په یو ځانمرګي بمی چاودنه کې دوه پولیسوالا او 15 اولسي وګړي جوبل شوي دي. د پیښې په اړه د مردان د سیټي تانې محرر عباد الله مشال ریډیو ته وویل چې د ځانمرګي برید کوونکي سره پولیسو یو لاسي بم لیدلې وو او په دغه وجه د اس ایچ او د ګاډی نه پولیسو په هغه ډزې وکړې چې په نتیجه کې د هغه ځانمرګي چاودونکي مواد وچاودېدل.
پیٹرول پمپ پہ اگے طرف آ کے دیتی چوتھے گاڑی روان ہوا نو دیو کس باندھ شک راگل دے اگر سر لاس کی گرنیٹ ہو دی پہ پائر کڑے دے اگر پہ گرنیٹ را پائر کڑے دے دی پائر سر آگا لگے دلے دے ناگا پریوتے دے اگر پا سیکل کے نور بارود دکڑو اگر خو بیا بی ڈی ایس والا ناکار اکڑو دی پٹوشے وی ریا دیتی چوتھے بیو دوگان مینان دہمیان شیوی دی معمولی اور نور سیولی نمیو پینزہ کا تدہمیان شیوی دی اگر اسپتال کی نور خدا خیر کرے دی.
دا مردان دا بمونو ناکارکون کی ڈلی یو چارواکی مشال ریڈیو ته وویل چې ځانمرګي برید کوونکي په سیکل سور وو او په سیکل کې هم 15 کیلوګرامه چاودونکي مواد ځای په ځای کړی شوي وو چې د بمونو ناکاره کوونکي ډلې هغه ناکاره کړل. د پیښې د ځای نه د ځانمرګي برید کوونکي سر او د وجود نورې برخې د ترهګرۍ ضد محکمې یا سی ټی ډي په خپله قبضه کې اخیستلې دي او د ځانمرګي برید کوونکي د پیژنګلو او د مردان سیټي تانې ته د هغه د رارسېدو په اړه یې پلټنې پیل کړی دی. په پیښه کې جوبل شوی 2 پولیس والا او 15 ولسی وګړي د پیښې سمدستي وروستو د مردان میډیکل کمپلیکس او ډیسټریکټ هیډکوارټر اسپتال مردان ته رسول شوی دی او د یادو اسپتالونو ډاکټران وایي د وواړه زخمیانو روغتیایي حالت د خطرې نه بهر دی. غلام غوس، مشال ریډیو، پیښور.
په کابل کې د پاکستان سفیر ابرار حسین وایي پاکستان وروستی حالت ته په کتلو سره ډیر هیله من نه ده چې د افغان طالبانو سره به دمګړۍ ته د سولې خبرې ممکنې وي. نوموړی وایي که حزب اسلامي یا کومه بله وسله واله ډله د سولې په پروسه کې شاملېږي نو دوی د دې خبرې ستاینه کوي. زموږ همکار رابعه اکرم خان چې د خبریالانو د یو پلاوي سره د افغانستان په دوره ده په کابل کې د ښاغلي ابرار حسین سره خبرې کړې دي.
اوس چې دی دا د سولې عمل ودرېدلی دی د خبرو اترو دپاره، نو تاسو مخکې دی نه څه هیلې لرئ؟
پاکستان خو همیشه دا کوشش هم وي او دا خواهش هم وي چې افغانستان کې امن دپاره چې څه زموږ وس رسي څه مونږ کولی شو چې هغه مونږ خام خا وکړو. خو څنګه چې ما وویل چې ډېر ایلیمنټس داسې دي، ریجنل هم دي، انټرنیشنل هم دي او خود افغانستان کې دننه هم دي چې دلته صلح او امنیت هغوی ته فایده نه ورکوي، نو هغوی د دې خلاف کوششونه جاری ساتي. اوس هم اگر چې اوس ریسنٹلی چې کوم واقعات شوي دي هغه نه پس فوری دا امکان زنه ګورم چې فوری به دا امن عمل دوباره شروع شي، خو پاکستان بیا به هم خپل کوشش جاری ساتي او ځکه چې پاکستان د پاره بل سلار شته نه. پاکستان او افغانستان دواړو هیوادونو فائدہ هم پدې کې ده چې دا امن عمل بیا جاری شي او افغانستان کې صلح او امنیت راشي.
څه خیال لري چې کم د دواړو ملکونو ترمنځ مشکلات دي یا د اعتماد فقدان دي، نو دا دواړو ملکونو تعلقات څنګه ښه کېدای شي؟
د دې لپاره ډېر سی بی ایمز داسې دي چې هغه دواړو ملکونو ته پکار دي چې یو بل ته نږدې شي. ټولو نه مخکې خدا دی چې یو بل خلاف چې بدګماني دی یا یو بل خلاف کس شکوک و شبهات دي، نو هغه لپاره میډیا استعمالول نه دي پکار. بجائے دینا چھ دواڑو ہیوا دونوں کے چکم دولتوں نے دی اگوی پبلک سٹیٹمنٹس جاری کی او بل خلاف یا کا معمولی شکم وی نو بل باندے تورو لگی، نو ترسو پورے چھ ثبوت نہیں او یو بل سرا شیئر کو لینے شی، نو کم از کم دانا دے پکار چھ دے یو ملک پبلک دا بل ملک پبلک خلاف شی.
مولا رسول ڈیلی چھ دے اگی دا وائی چھ منگ با دا کم مذاکرات تی دا امن دا پارا اگی کی گڑون کول دا پار تیاریو، نو سنگ گور تاسو دیتا؟
جی زمون په لحاظ خدا یو انٹر افغان ڈائلاگ دے، یعنی افغان دولت چه دے نو آغا افغان ملیٹنٹ سرا مذاکرات کئی خبری طریقے کئی. پاکستان یو فیسیلیٹیٹر دے چې کوم حد پورې مونږ سره فیسیلیټیټ کولې شو نو مونږ به وکړو. کوم ځای کې چې زموږ فیسیلیټیشن نه بغیر هم کار کیږي افغان دولت کول غواړي، نو دا پاغوی باندې دی. څنګه دوی حزب اسلامي سره هم خبرې ترې کوي، نو کبل سم ملیټنٹس ګروپ ته هغه سره هم کوي، نو دا انټرا افغان ډایالوګ دی او د پاکستان په دې کې دې نه علاوه سره رول نشته چې ترسو کوم حد پورې سہولت کاری کار مونږ کولې شو هغه مونږ وکړو.
او د کابل لپاره د پاکستان سفیر سید ابرار حسین چې ویلي دمګړی ته د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې ټکنۍ ښکاري. په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زخیلوال بیا د دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو اړیکو له صلاحکار سرتاج عزیز سره کتلی دي. د لاغې وروسته چې تیره اونۍ د پاکستان بلوچستان ایالت کې د افغان طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور وژل شو، د دواړو لورو ترمنځ لومړنۍ لیدنه ده. په اړه نور جزئیات اجمل آن وړاندې کوي.
له هغې وروسته چې د مې د میاشتې په 21مه نیټه د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د طالبانو پر مشر ملا اختر محمد منصور د امریکا د بی پیلوټ الوتکې برید د پاکستان انتقادونه راپورته کړل، دا لومړی ځل دی چې د افغانستان او پاکستان دوه لوړ پوړي ډیپلوماټان خپلو کې خبرې کوي. پا په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال ازادي رډیو ته ویل هغه پیخي چې په تیرونه کې رامنځته شوی د افغانستان لپاره مهمه مسلې دی او د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو لسلاکار سرتاج عزیز سره خبرې په همدې مسلو را څرخېدي. په تیرونه کې د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې تر ټولو ډیر اخیس لرونکي مسله د پاکستان په خاوره کې د افغان طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور وشل کېدل و. خدا چې د دې پیښې په کوم اړخونو دواړو لورو خبرې کړې، ښاغلي زاخلوالي په اړه د جزئیاتو له ورکولو ډډه وکړه. اخوا پاکستانی رسنۍ د دې هیواد د بهرنیو چارو د وزارت د چارواکو په وینا وایي سرتاج عزیز له افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال سره په کتنه کې د طالبانو پر مشر د پاکستان په خاوره کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې د برید په اړه اندېښنه څرګنده کړې او ټینګار یې کړی چې د دواړو هیوادونو خاورې باید د یو بل خلاف ونه کارول شي. پاکستانی ورسپانو د دې هیواد د بهرنیو چارو د وزارت د چارواکو په وینا ویلي دي له افغان سفیر زاخلوال سره په کتنه کې سرتاج عزیز د بی پیلوټ الوتکې د دې برید په اړه چې ملا منصور یې وواژه د پاکستان اعتراضونه څرګند کړل. پر دې سربیره ویل کېږي چې دواړو لورو د سرحدي امنیت، د افغانستان د سولې پر راتلونکو او نورو دواړو خیزو مسلو هم خبرې کړې. پاکستان د یک شنبه پورز ویل چې د ډی ان ای له معایناتو هم تایید شوی چې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په هغه برید کې چې د بلوچستان ایالت په نوشکي سیمه کې وکړ د افغان طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور وشل شوی. پاکستانی چارواکو د بی پیلوټ الوتکې دا برید د پاکستان پر ملي حاکمیت تیری بللی او واشنگټن ته یې په دې اړه اعتراض وړاندې کړی. بلخوا پرون د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان مارک ټونر په یوه خبري غونډه کې واربیا ټینګار وکړ چې پاکستان باید د ترهګرو په ځانګړې توګه د طالبانو د مشرانو پر ضد زپون کې اقدامات وکړي.
دا مشال ریډیو دا
پنجاب د پاکستان آباد سیمه ده، صوبه ده، خو د دې صوبې په جنوبي برخه کې پاکستانی طالبان هم آباد دي. دوی له دغه ځایه قبایلي سیمو ته روزل شوي وسلوال استوي. د کړکیچ نړیوالې ډلې یا انټرنیشنل کرایسیس ګروپ هم په خپل یو وروستي راپور کې ویلي چې جنوبي پنجاب د طالبانو مهم ګړ دی او روزنیز مرکزونه لري. دفاعي کارپوهان وایي د پاکستان حکومت او پوځ دغلته ځکه عملیات نه کوي چې دغه وسلوال رام دي او د حکومت یا پوځ خلاف په پنجاب کې سلانه پورته کوي. د مشال همکار مجید بابر راپور لري.
د کړکیچ نړیوالې ادارې یا انټرنیشنل کرایسیس ګروپ خپل یو تازه راپور کې داوه کړې ده چې په پاکستان کې د جهادي ډلو تر ټولو مهم مرکز د پنجاب صوبې جنوبي سیمې دي. په راپور کې راغلي چې په دغو سیمو کې د روزنیز کیمپونو، مدرسو او د بیلابیلو مسلکونو د جماعتونو یو لوی جال خور دی چې په اصل کې د جهادي ډلو لپاره د مرکزي سرچینې کار ورکوي. په بهاولپور کې کارکوونکی خبریال الیاس رزانه مو پوښتل چې په دغه راپور کې کومه دعوه شوي په ځمکه باندې د دې حقیقت څه دی. نو رضا وایي چې د راجنپور، بهاولپور، ملتان او نورو سیمو په کوه سلیمان غریزو سلسلو کې دغه وسلوالې ډلې میشتې دي او دغه سیمو کې روزنیز کیمپونه هم دي.
په دغو کیمپونو کې نو برتی شوو وسلوالو ته د مختلفو وسلو استعمالولو او د بارودی موادو د چلولو نه علاوه نور تربیت هم ورکول کیږي. خو دغه وسلې، بارودی مواد یا نور د ترهې خورولو سیزونه دغو سیمو کې جوړیږي نه، بلکې دغو سیمو کې یوازې تربیت ورکول کیږي. د دې نه علاوه دغه سیمې د هغو لویو سوداګرو او مالدارو خلکو ساتلو لپاره هم کارول کیږي چې وسلوال یې وتښتوي. غرض دا چې یو مکمل نتورک دی. د مذهبي مدرسو یو لوی جال هم دغه سیمو کې خور دی او په مختلفو وختونو کې ځنې پاکستانی استخباراتي ادارو دغه سیمو کې عملیات هم کړی دي.
په اسلام آباد کې خبریال طاهر خان نمو پختل چې جنوبي پنجاب ولې د وسلوالو ډلو مرکز جوړ شو. نو طاهر خان جیا تکړه
جنګي کوته وایي چې صفای صحابه دغه نوران دي بیا جیش محمد دی. نو دا ټول کو تاسو ګورئ د دې دنیا هم په هغه سیمه کې خوندي شوی دی. ظاهر ده چې د دې خاص یو متفکر کوته په اسانه باندې وایي نو چې کوم مغه د دې مسلک دی دغه د دې مرکزونه پاتې شوی دی. ځینې ډلې په کې داسې تاسو ته ځکه د طالبانو په دننه بیا پنجابي طالبانو ذکر کوي. نو دا غي مشران اسمت الله ماویه هم د جنوبي پنجاب دی. وکره نواز شریف طالبانو ته پاکستانی طالبانو په هغه وخت کې د خبرو بلنه ورکړلې وه. د ټولو وړاندې بیا
جنوبی پنجاب دغه طالبانو مشر هغه هر کلین کړو.
په ملتان کې میشته د امنیتی چارو پوها او لیکونکو عائشه صدیقه نوم پوښتل چې د انټرنیشنل کرایسیس ګروپ د دې تازه راپور نه علاوه ځایي ولس هم د دې نه خبر دي چې د پنجاب صوبې جنوبی سیمو کې ګڼ شمېر جهادي ډلې میشته دي. نو بیا د پاکستان حکومت او پوز د غوسیمو کې عملیات ولې نه کوي؟ نو عائشه صدیقه وایي
جنوبی پنجاب میں آپریشن کرنے کی ضرورت ہی خیبر پختون
د پاکستان ریاست تا جنوبی پنجاب کې د پوځي عملیاتو اډو ضرورت نشته. په خیبر پختونخوا قبایلی سیمو کې ځکه ضرورت پیښ شو چونکې ځینې وسلوالي ډلې د ریاستي ادارو د واک نوبتې وي او جګړه یې پیل کړه. خو سم چې د ریاست سره تړلې کومې ترهګري ډلې دي هغه هم هغه سي د معمول مطابق د غوسیمو کې ناست دي، نو دغې خلاف د عملیاتو خو ضرورت نشته. هغوی نیول او یا بې کاره کول د ریاست مرستو سره اړه لري او ریاست ته معلومه ده چې په جنوبی پنجاب کې کوم وسلوال په کوم ځای کې میشته. خو زما په اند د غوسیمو کې د عملیات تو نہ د ریاستی تګلارو د بدلون ضرورت ده.
عائشہ صدیقی زیاته کړه چې جنوبی پنجاب کې د محل د کورونو وسلوالو ډلو ترڅنګ د نړیوالو ډلو مرکزونه هم شته چې پکې القاعده وسلواله ډله تر ټولو مهمه ده.
سٹارز اینڈ سٹرائپس ورسپانه لیکي کسه هم د مولا منصور د وجل کېدو نه پس په افغانستان کې د سولې هڅې پیکخ کاری. خو لسمشر غنی طالبانو تویلي دوی ښه فرصت لري چې خپل وسلې کېږدي او د جنگ سره مخه خو کړي، ګینینو انجام به د دوی د مشر په شان وي. زمونږ همکاران سجمل د دې موضوع تفصیل وړاندې کوي.
د امریکا سٹارز اینڈ سٹرائپس روزپانه لیکي د افغانستان حکومت د طالبانو نوی مشر ته د انتخاب لپاره دوه لارې ورکړې دي چې یا خو دې سوله وکړي او یا دې د ملا اختر منصور په سر وژنې ته غاړه کېږدي. د افغان طالبانو پخوانی مشر ملا اختر منصور د مې په 28مه په بلوچستان کې په ډرون برید کې وژل شو. د طالبانو د یو پخوانی مشر ملا عمر د مړینې خبر وروسته په دغه ډله کې اختلافات پیدا شوي وو. مقاله لیکي طالبان دا مهال د دې درسونو ختمول لپاره هڅې کوي. د ملا اختر منصور د وژنې وروسته طالبانو په سمدستي توګه هیبت الله اخونزاده اوټاکو چې دا شند طالبانو ترمنځ د هغو اختلافاتو پیدا کېدو مخه ونیول شي چې د ملا عمر د مړینې وروسته په دغه ډله کې پیدا شوي وو. روسپانه لیکي په دې وروستیو کې د طالبانو شورا په یو بیان کې ویلي دي چې هیبت الله اخونزاده به ټول طالبان یو ځای کړي او په تیرو کالونو کې شوې تېروتنې به سمې کړي. افغان ولسمشر اشرف غنی د تیر زیارت پر ورځ یو خبرداری ورکړی و چې طالبانو سره د تشدد ختمولو، وسلې کېښودو او د عامو خلکو په څیر د نوي ژوند شروع کول لپاره یوه بله موقعه ده. نوموړي زیاده کړه چې طالبان دې یا د موقعه وکاروي او یا بادوي د خپلې پخوانۍ مشرتابه په څیر له حالاتو سره مخ شي. مقاله لیکي ملا اختر منصور د افغان ولسمشر اشرف غنی لخوا په امن مذاکراتو کې د برخې غستو پر ځای جګړې ته لاس ور ورکړ. د اپریل په 19مه په کابل کې له خونړیو پیښو سره د طالبانو او د حقانی شبکې د تړاو وروسته ولسمشر اشرف غنی خپل دریځ بدل کړ او په پاکستان یې تور پورې کړ چې هغه هیواد په افغانستان کې طالبان د جګړې لپاره کاروي. خو پاکستان بیا داسې تورونه ردوي. مقاله لیکي کېدای شي چې د هیبت الله د دوو مرستیالانو سراج الدین حقانی او ملا یعقوب ترمنځ د زیات واک ترلاسه کولو په نتیجه کې د بیلولو ایلولو ستراتیجي اغېزمنه ثابته شي. روسپانه لیکي د طالبانو یو کمانډان د نوم نه ښودلو په شرط ویلي وو د حقانی شبکې مشر سراج الدین حقانی او د ملا عمر سوی ملا یعقوب د وړاندې نه افغانستان په دوو برخو کې تقسیم کړی دی او دواړه خواوې په خپلو برخو کنټرول غواړي. روسپانه لیکي په افغانستان کې د امریکا او نیټو ماموریت ویاند بریګیډیر جنرل چارلز کلیولینډ ویلي دي چې امریکایي پوځ په افغانستان کې پراتلونکي لږه موده کې په جګړو کې د کوم مهم بدلون امکانات نه ویني.
امریکا له پاکستان غواړي چې د طالبانو د مشرانو د ځپلو لپاره اقدامات وکړي. دا خبره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان د یو خبریال د دې پوښتنې په ځواب کې چې په افغانستان کې میشتو امریکایي ځواکونو د پاکستانی طالبانو د مشر ملا فضل الله چې ویل کېږي په افغانستان کې د نښه کولو لپاره تر اوسه څه کړي دي. په دې اړه پام کوي د نوریاس نوري رپورټ ته.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان مارک تونر د تیرې جمعې په ورځ په واشنگتن کې په یو خبری کانفرنس کې دا پوښتنه چې امریکا د فضل الله د نیولو لپاره تر اوسه څه کړي بې ځواب پرېښوده. دا واضح ده چې موږ له افغانانو سره په افغانستان کې له نږدې همکاري مخ ته وړو او هغه به دوام وکړي، خو له پاکستان هم غواړو چې د تروریستانو په تېره بیا د طالبانو د مشرانو د ځپلو لپاره اقدام وکړي. پاکستاني چارواکي وایي چې د پاکستاني طالبانو د تحریک مشر ملا فضل الله افغانستان ته تښتېدلی او له هغه مهال راهیسې په کونړ ولایت کې چیرې پټ دی. د پاکستان دفاع وزیر ورته تور بیا ولګاوه چې پاکستاني طالبان په افغانستان کې پټن ځایونه لري خو نړیوالې پر ضد اقدام نه کوي. یوې پاکستانی ورځپاڼې تېره ورځ د خواجه آصف له قوله وویل چې وایي د پاکستاني طالبانو تحریک په افغانستان کې مرکزونه لري او د امریکا په ګډون هیڅ نړیوال قدرت د هغو پر ضد اقداماتو ته لیوال نه دي. خو د افغانستان جمهوري ریاست د خواجه آصف دغه ادعا رد کړه. د ولسمشر مرستیال ویاند دوا خان مینهپال ازادي راډیو ته وویل د تروریستانو په اړه د افغانستان د حکومت دریځ واضح دی او هغه دا چې تروریست ښه او بد نه لري او دا هیواد په هیڅ عنوان د تروریستانو ملاتړ نه کوي.
دا نوریاس نوری چې تاسو ته ریپورت وړاندې کوو. بیا هم د افغانستان په حالاتو باندې مرکه لرو. د هلمند والی حیات الله حیات وایي لشکرګاه ته نږدې سیمو کې د مخالف وسلوالو بریدونه په شاته مول شوي اوس دغلته جګړه پای ته رسېدلې. اجمل ان د هلمند له والی حیات الله حیات سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې په داسې حال کې چې افغان ځواکونه په دې وروستیو کې د هلمند په ځنو ناامنو ولسوالیو کې د طالبانو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي وو، وسلوال څنګه وتوانېدل چې مرکز لشکرګاه ته سیرمه بریدونه وکړي؟
من په دا وروستیو کې تقریبا درې اونۍ را په دې خوا د مارجي په ولسوالۍ کې د دښمن په مقابل کې تصفیوي عملیات پیل کړي دي. چې د دغو عملیاتو په ترڅ کې دښمن درانه تلفات ولیدل. تقریبا اته مشهور قمندانان یا په سلګونو نور کسان هم ووژل شو او هم زخمیان شو. دښمن د دې دپاره چې مخامخ په جبهه کې د منډې امنیت او د مقابلې توان نه لري، یو ځای او بل ځای کې دو غلچکي بریتونه شروع کړي دي. مثلا په دغه تېرو دوه ورځو کې دو د لشکرګاه او د کندهار په عمومي سړک باندې تشپاسو یو سړک ورته وایي، په دې باندې یو څو ځای دو بریدونه کړي وو. همدارنګه د مادلي په ولسوالۍ کې د شاول په سیمه کې دو برید وکړه، او د نهر سراج ولسوالۍ په یوه بله سیمه کې چې مالګیر ورته وایي هلته دو برید وکړه. په دې ځای کې دښمن درانده تلفات لیدلي دي، ولې په دې کې شک نشته چې یو څه د موږ هم سربازان شهیدان شوي، یو څه ټپیان شوي دي. څومره چې د لشکرګاه د سقوط او یا د دې هلمند د سقوط موضوع یادېږي، لخکرګاه او هلمند په ژوند کې سقوط ونه کی، موږ پورا کافي امنیتي ځواکونه لرو.
خغل حیات ویل کیږي چې لتیر دور زورایسي وسلوالو د لشکرګاه ښار ته په نږدې سیمو کې بریدونه پیل کړي دي. دا راته وایي چې اوس دغلته جګړې په کم وضعیت کې دي.
لشکرګاه ته نږدې تقریبا د لس یا پنځلس کیلومتر په شاوخوا کې په بعضې ځایو کې دښمن حمله کړې وه. د هغه حملې ته غاښ ماتوونکی ځواب ویل شوی ده. هغه تهدیدات اوس له منځه لاړ دي او دا جبهي جنگ نه ده. دښمن راغلی او جنگ یې وکړ، تلفات یې ولیدل او د ساحې نه بېرته وکړل شو. یعنی هېڅ د دې تشویش نشته ده د دور جبهي جنگ د لشکرګاه نږدې شاوخوا د موږ سره وټي او یا د لشکرګاه خو نه خاصه د سقوط باعث شي.
د ولایتي شورا رئیس د اضافي ځواکونو غوښتنه کړې وه. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ آیا په هلمند کې اړتیا وینئ چې له مرکز او نورو سیمو نه اضافي ځواکونه درشي او که نه فکر کوئ چې دغلته شته ځواکونه په وضعیت حاکمېدلی شي؟
من په لومړي قدم کې کافي ځواکونه لرو، ولې په دې کې شک نشته ده چې من په مارجا کې اکثریت د ملي دفاعي ځواکونه هلته په عملیاتو باندې بوخت وو. من خپل په دې سیمه کې د ولسمشر نه غوښتي وو چې د نږدې ولایتونه کوه کولی شو باید ځانګړي ځواکونه را ورسېږي، قمانډو او نور، تر څو موږ سره موقت د یوې ورځې یا څو ساعتو دپاره مرسته وکړي، نه دایمي. ځکه موږ پوره امنیتي ځواکونه دلته لرو. هماغه و چې نن د موږ ځانګړي ځواکونه را رسېدلي دي او په هغه سیمو کې چې کوچنی کوچنی تهدید موجود ده، هغې ته به انشاءالله د دښمن
د تلفاتو په اړه څه معلومات لرئ؟ خصوصا دغه د لشکرګاه شاوخوا چې جګړې شوې دي، دا دوه ورځې په اړه رپورټونه ورکول کیږي او په رپورټونو کې بیلابیل شمیرې راځي. د تاسو معلومات څه دي د تلفاتو په اړه، هم مقابل لوري ته هم تاسو ته؟
هغه ابتدایي معلومات چې موږ ترلاسه کړی ده، تر اوسه پورې د پنځوسو نه زیات دښمن وژل شوی او د اویاو نه زیات زخمي ده. په دې کې شک نشته چې د موږ ملي امنیتي ځواکونو ته هم تلفات اوښتي چې مجموعه د څلوېښت شاوخوا شهیدان او زخمیان لرو. ولې د دښمن د تلفاتو دقیق شمیره به وروسته د هغې نه معلومیږي چې موږ هغه سیمو کې زوی اخلال وجود کړی و کامله نه پرې تصفیه کړو. هغه معلومات چې فعلا موږ لرو په سیمه کې د دښمن د مړیو ډېر جسدونه راغلي دي، کېدای شي د دښمن د تلفاتو شمیر نور هم د دغې نه چې ما وویل لوړ شي.
د هلمند والی حیات الله حیاتو چې ویلې لشکرګاه سیمه خوندي ده او دغلته طالبان په شا تمبول شوي دي. دا مشال رادیو دا نهی دا ورزی اونیس پروگرامونا
پام کوا
پا پاوکم یول سبجو
دا زوانانو غگ
پا یوانیما بجا
دا کرخی پا غارا
پا اتمنت دا پاسا دواو بجو
دا مشال رادیوی مجلا
پا درینیمو بجو
سروی
پا سلور نیمو بجو
اولیدونکو دا محل په پیښور کې د سهار لس نیمې بجې دي. د خبرنو لنډیز ته پام وکړئ. د مردان پولیس وایي د یو ځانمرګي بریدګر په نښه کولو سره یې په دغه ښار کې د یو ممکنه لویې پیښې مخنیوی کړی دی. دوی وایي پر سایکل سپور ځانمرګي برید کوونکي په ښار کې د چاودنې او د پولیسو د مشرانو د نښه کولو هوډ درلود، خو پولیس پرې پوه شول او ډزې پرې وکړې. په دغه خوډب کې اووه کسان ژوبل شوي او برید کوونکي وژل شوی دی. د مومندو ایجنسۍ چارواکي وایي نن سهار د نهو بجو په شاوخوا کې د لاټري کیمپ سره نږدې په یوه چاودنه کې دوه امنیتي سرتیري ژوبل شوی دی. چارواکي وایي وسلوالو د سرک په غاړه بم خښ کړی و او د ریموټ په مټې د لرې واټن نه ډزولی دی. په کابل کې د پاکستان سفیر وایي د دې باوجود چې هیواد د افغانستان د سولې له پروسې ملاتړ کوي، خو وروستیو تحولاتو ته په کتو سره دوی باوري نه دي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ به د سولې خبرې اترې زر پیل شي. د افغانستان د هلمند والی حیات الله حیاتوی لشکرګاه ته په نږدې سیمو کې د مخالفو وسلوالو بریدونه په شا تمبول شوي او اوس دغلته جګړه پای ته رسېدلې. د شام د بشري حقونو د څارنې اداره وایي نن په ادلیب ښار کې چې واکې د یاګانو په لاس کې دی، په هوایي بریدونو کې لږ تر لږه څوارلس کسان وژل شوي او په لسګونو نور ژوبل شوي دي. د بحرین یوې محکمې د هغو پنځه شیعه مذهبو کسانو د عمري بند سزا برقراره وساتله چې ایران ته د جاسوسۍ کولو په تور محکوم دي. سعودي عربستان ایران په عراق کې د فتنو پر راپارولو تورن کړی او ترې غوښتنه کړې ده چې د دوی په ګاونډ کې د مداخلو کولو نه دې ډډه وکړي. او د ترکیې یو لوړ پوړی چارواکي وایي د انقره او مسکو ترمنځ ناندرې نه حل کېدونکې نه دي او وړاندوینه یې کړې چې په لنډ وخت کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې بحال شي. اوریدونکو دا زمون غږ د مشال ریډیو ناورې د خبرونې په دې نیمایي کې درته اونیس پروګرام پام کوه. هم لرو خو ترغې وړاندې سو راپورونه هم را سره دي او مطبوعاتو ته به هم کتنه کوو. ورزو اسلام آباد ته د احمد الله ناورو چې نن پاکستاني ورځپاڼو په کومو موضوعاتو ادارې خبرې کړې دي.
اکسپریس ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې په یوویشتم مئی په بلوچستان کې د افغان طالبانو مشر ملا اختر منصور سره وژل شوی د ټکسي ډرایور ورور د ډرون حملې مقدمه د امریکا چارواکو پر ضد په نوشکي تاڼه کې درج کړې ده او غوښتنه یې کړې ده چې ورته د انصاف ورکړی شي. ورځپاڼه لیکي چې ملا اختر منصور په ډرون حمله کې د وژنې وروستو د مختلفو حلقو لخوا ډېر سوالونه مخې ته راغلي دي چې پکې دا هم ویلې شوي دي چې ظاهریږي چې د افغان طالبانو یو لوی شمېر په پاکستان کې موجود دی، کوم چې د تشویش شوړ خبره ده او پاکستان له دې نوټس اخستل پکار دي. ورسپانه لیکي چې دا پښتنه په خپل ځای خدا هم حقیقت دي چې پاکستان د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې بوخ دي او اپریشن ضرب عزب وروستو یو شمیر وسلوال د ملک په مختلفو برخو کې پټ دي او د دوی په جنگلو څه آسان کار نه دي. خو د دې باوجود د پاکستان استخباراتي او قانون نافذونکو ادارو خپل کوششونه جاري ساتلي دي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې ترهګرۍ پر ضد جنگ په یو څو ورځو کې نشي ګټل کېدی، دا یو اوږد او مشکله مرحله ده او د د ترهګری خاتمه لپاره په افغانستان کې امن پر ځای کول ضروری دي. مشرق ورسپانه هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې ډرون حمله د پاکستان د سلامتیا او خپلواکۍ پر ضد دي، خو دا هم رښتیا ده چې دا حمله په غیر د مفاهمت او مرسته نه ممکنه نه دي. ورسپانه لیکي چې په نوشکي کې په ډرون حمله او سرحدي خلاف ورزي د پاکستان حکومت او فوزي مشورولۍ لخوا احتجاج خو وکړی شو، خو د یو بې ګناه پاکستانی وګړي په وجنه خاموشي اختیار کړې ده. ورسپانه لیکي چې امریکا هم د یو بی ګنا ټیکسی ډرایور په وجنه د هیڅ قسمه افسوس سرګندونه نه کړه، نو پاکستان له پکار دی چې د ټیکسی ډرایور د وجنې معاملې امریکا په وړاندې راپورته کړي او د مقدمه قانوني اړخونو جایزه اخستو وروسته د زپلې شوی کورنۍ ته انصاف ورکړي. جنگ ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې وفاقي حکومت روجې میاش کې اولسته په ارزان نرخونو د ضرورت شیان ورکولو لپاره د ملک ټولو یوټیلیټی سټورونو لپاره د پاوکم 2 ارب روپو د پیکیج اعلان کړی دی. ورسپانه لیکي چې د حکومت د ګام نه به تر څه حده ولسته ګټه ورسي، خو په ټول ملک کې 5.5 زره پورې یوټیلیټی سټورونه دي، نو صرف یوې محدودې طبقې ته به د دې پیکیج نه فائده رسي.
د سیمې حالات
او د نړۍ مطبوعات.
د بشری حقوقو د سر نړیواله اداره هیومن رائټس واچ خپل یو رپورت کې وایي په دې وروستیو کې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ دوړخیزه خبرو اترو کې په کومو نکاتو اتفاق شو که هغه مالی شي نو په پاکستان کې به د افغان کډوالو مشکلات حل شي. بلخوا فارن پالیسی مجللی کې چې ایران ته د افغان طالبانو د پخوانی مشر ملا منصور سفر یو شمیر پوښتنې راپورته کړې دي. زموږ همکار منور شاه د دواړو مقالو مهمې برخې دراوروي.
د انساني حقوقو د سار نړیوالې ادارې هیومن رائټس واچ په دې رپورت کې راغلی چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ دوړخیزه خبرو په پنځم پړاو کې دواړه هیوادونه په یو شمېر نکاتو سلا شوې دي او که دغه عملي شي نو په پاکستان کې میشت افغان کډوال به د ویستل کېدلو د اندېښنو نه خلاص شي. د دې رپورت تر مخه افغانستان او پاکستان په یاد غونډه کې په دې متفق شوي چې کډوال به په زور له پاکستانه نه ایستل کیږي. دا راز په دغه مقاده وړاندیز هم شوی چې د افغان کډوالو د استوګنې د ثبوت کارډ یا پی او آر دې هم تر 2000 کال پورې وغځول شي. خو دا رپورت زیاتوي چې د 2014 کال په دسمبر کې د پېښور په آرمی پبلک سکول د وسلوال برید نه پس په پاکستان کې د افغان کډوالو مشکلات سیوا شوې دي. په یاد پېښه کې د 132 ماشومانو په شمول 145 کسان وژل شوي او ګڼ شمېر نور جوبل شوي وو. نو په موجوده حالاتو کې به د دوه اړخیزه غونډې نکات عملي کول د پاکستان لپاره یو چیلنج وي. بلخوا فارن پالیسی مجله لیکي ممکنه ده چې ایران ته د افغان طالبانو د پخوانی مشر ملا اختر منصور سفر خاص مقصد نه لري، خو که غربي نړۍ او په خاص توګه د امریکا سره معاملاتو ته پام وشي نو دې لړ کې طالبان او ایران یو شان دریز لري او ممکنه ده چې د ملا منصور د ایران سفر په دې تناظر کې شوی وي. مجله د دفاعي چارو د سیډونکی تامس جوسیلین په حواله لیکي چې په ډاګه شوی ځنې امریکایي اسناد سرګندوي چې په 2000 کال کې د طالبانو مشر ملا محمد عمر د هغه وخت د هرات گورنر خیرالله خیرخوا ته ذمواري سپارلې وه چې د ایران سره تعلقاتو ته د وده ورکولو لپاره دې کار وکړي.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا دی ریډیو
یہ جواب درکئی
وګورته ونیسی
هر ما خام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
د دارالامان تاریخي ماڼۍ د بیا رغونې چارې پرون د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا په رسمي ډول افتتاح شوې. افغان ولسمشر په دې مقاول د ملي وحدت حکومت اراده لري چې تاریخي ځایونو په برخه کې شته ستونزې هوارې کړي. په دې اړه نور معلومات له کابل رحمت الله افغان راکوي.
افغان ولسمشر د دارالامان ماڼۍ بیا رغول د افغانانو غوښتنه بولي او ټینګار کوي د ملي وحدت حکومت اراده لري چې د لرغونو ځایونو د بیا رغونې په برخه کې شته ستونزې حل کړي. محمد اشرف خنی د سرګندونې د دوشنبې په ورځ د دارالامان ماڼۍ د بیا رغونې د مراسمو په افتتاح کې وکړي او ویل د یوازې د دغې ماڼۍ د رغولو پروژه نه بلکې د یوې سوداګریزې او دولتي ښاري خدمتونو د سیمې رامنځته کول دي.
امروز حکومت وحدت ملی افغانستان افتخار داره.
نن ورځ د ملي وحدت حکومت پیړی په بیړنۍ اقداماتو سره یو اوږدمهاله، منځمهاله او لنډمهاله نظر یې رامنځته کړي. د دارالامان ماڼۍ بیا رغونه د افغانانو غوښتنه وه او د ملي وحدت حکومت ټینګه اراده لري چې د تاریخي دورو بیلابیلې ستونزې حل کړي.
د دارالامان لرغونې ودانۍ د بیا رغونې چارې د ښاري پراختیا عالي شورا د حکومتي لوړپوړو چارواکو او خصوصي سکتور په غونډه کې پیل شوې. خغلی غنی وویل د دغه شورا جوړول دا په ډاګه کوي چې حکومت کلک تصمیم لري چې بلابلې خاري ستونزې حل کړي. د دارالامان ودانۍ چې د کابل ښار په لویدیز کې پرته ده د هیواد له لرغونو ځایونو څخه شمیرل کیږي چې په کورنیو جنګونو کې ویجاړه سوې ده. د افغانستان د ښار جوړونې وزارت د معلوماتو په اساس چې د دارالامان لرغونې ماڼۍ د بیا رغونې چارې به په 50 پړاوونو کې له 4 تر 50 کلونو پورې بشپړې شي چې د دولت له ملي بودیجې به ورباندې 14.5 میلیون امریکایي ډالر ولګول سي. دا ماڼۍ به دوه برخې ولري چې یوه برخه به یې سالونونه وي چې د لوړپوړیو، بهرنیو او کورنیو ځانګړیو میلمنو لپاره ځانګړې شوې او دویمه برخه به یې موزیم وي چې لرغوني اثار به پکې ساتل کیږي. د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د ماڼۍ د بیا رغونې د افتتاح په مراسمو کې وویل چې یا د ماڼۍ به په پخواني لرغونتوب او عظمت سره بیا رغول کیږي.
زموږ هیله دا ده چې افغانان به د دې تاریخي ودانۍ د پخواني لرغونتوب شاهدان وي او زموږ خلک به یو ځل بیا د هیواد د تاریخي ودانیو آثارو او ښارونو احساس وکړي.
له بل پلوه افغان چارواکي د لرغونو او تاریخي سیمو ښارونو او ودانیو د بیا رغونې په برخه کې د خصوصي سکتور مدني ټولنو او خلکو رول مهم بولي او له دوی غواړي چې په دې برخه کې له حکومت سره پوره مرسته وکړي.
نن د مئی یو دیرشمه نیټه ده او دا په نړۍ کې د تماکو د نه استعمالولو د ورځې په توګه منزل کیږي. د دې ورځې د منځلو موخه دا وي چې خلک په دې پوه کړل شي چې د تماکو استعمال انسان د کومو ناروغیو سره مخ کوي. د پاکستان د مخدره موادو د استعمال پر ضد یوه اداره وایي په دغه هیواد کې 45 فصلو کې خلک تماکو کاروي او هر کال 100,000 کسان یې له وجې مري. د زلان یوسفزي په راپور کې نور معلومات اورېدای شي.
د پاکستان چیسټ سوسایټي مرکزی صدر او د لیډی ریډنګ هسپتال د سینې د مرزونو پروفیسر ارشد جاوید وایي چې پاکستان کې پسلو کې شپږ دیر سړی او 9 خزی سیګرټ یا چیلمس کی او د یو اټکل تر مخه هیواد کې هر کال نږدې 1,00,000 کسان د تماکو د استعمال لوجې مري.
سیګرټ نوشي سره اهم چې کوم بیماری لګي هغه کې د پرپوس کینسر ده او برونکایټس ایمفایزیما او های بلډ پریشر او هارت اٹیک نظر بیمار ہے دادی ادین علاوہ مختلف نور آزاد چی دی لکه جبش و خوراک نالش و میدش و گردے و مسانے سرطان یعنی کینسر لگے دو خطرہ ہم دے سگریٹ دے وجوی.
نوموړی وایي چې پاکستان کې د تماکو د کارولو د مخنیوي یا کمولو لپاره قانون موجود دی خو برابر عمل پرې نه کیږي. د لیډی ریډنګ هسپتال یو بل ډاکټر اسیسټنټ پروفیسر ضیاء الله وایي چې پښتون اولس کې د سیګریټو په پرتله د نسوارو استعمال زیات دی او عام اولس فکر کوي چې نسوار ډیر زیانمن نه دي خو نسوار هم صحت ته ډیر زیان رسوي.
خوله کې د هغه نسوار لکه سمره وي د خوله کینسر د شونډو د جبې د غاښونو دوره او بیا هغه لاړې میده طرف ته ځي نو مطلب میده په لاره باندې د خوراک نه لای چې یوسافګس ورته وای هغه او د بیا د میده د دې کینسر غبکه ډیر زیات دی.
د صحت نړیواله ادارې تر مخه په نړۍ کې هر کال 45,000 کسان د تماکو د کارولو لوجې لپیدا کیدونکو مرزونو مري چې په کې شپږ لکه هغه ناروغان هم شامل دي چې په خپله سیګریټ نسکي خو د نورو خلکو د سیګریټ له لوګي ناروغه کیږي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
په پېښور کې د ډاکټر خان تحریک په سیمینار کې په تعلیمي نصاب کې د پښتو ژبې په ور زیاتولو ډېر ټینګار وشو. دې سیمینار ته 14 کلنې نجلۍ هم خبرې وکړې. د قمردین ګړۍ اوسیدونکي او د ګلشن رحمان کالونی سکول زده کوونکي منیبا خان په مورنۍ ژبه په زده کړو د اهمیت د ټینګار تر څنګ له چارواکو ګیلې هم لري. هغې سره زموږ همکار شبیر جان مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې له حکومته ولې ګیله منه ده.
زه د خپل مشرانو نه دا ګیلی کوم چې تاسو ولې مونږ ته په خپله ژبه کې زده کړه ولې نه راکوئ؟ تاسو په انګریزۍ کې زده کړه ورکوئ او مونږ ته په خپله ژبه کې زده کړه نه راکوئ؟ اخر د دې وجه څه ده؟ ولې دې څه غلامان دي یا زمونږ څه قصور دی چې تاسو مونږ ته نه راکوئ؟ او دا د نړۍ د رسمان د نامې دغه وینا د چې لږ په پښتنو ماشومانو باندې زړه وسوځوئ د هغې دپاره سبقئ د هغې خپله ژبه دغه کوي. زه د خپل مشرانو نه دا غوښتنه کوم چې مونږ ته په خپله ژبه کې زده کړه راکړي، څنګه چې په نورو ژبو کې لکه انګریزي او په دې ژبو کې خلکو ته زده کړې ورکول کېږي، هغه شان چې مونږ ته په خپله ژبه کې زده کړه راکړي.
څه به وشي دې سره چې په خپله پښتو ژبه کې تاسو زده کړه غواړئ؟ نه دې سره به څه وشي؟ څومره پرمختګ به وشي؟ څومره ښهوالی به راشي؟
جی ګورئ کنه، ساینسدانانو وایي کنه چې ماشومان په خپله ژبه کې د ټولو نه زیات په هر څه پوهېږي. مونږ ته چې په خپله ژبه کې په پښتو ژبه کې زده کړه راکول کېږي، مونږ په هغه باندې یقینا زیات پوهېږو. مونږ به په هغه کې چې چرته د ساینس څخه دی په هغه چې هغه پښتو کې مونږ په هغه باندې زیات پوهېږو، حالانکه چې هغه اوس په انګلیش کې یا په اردو کې مونږ په دونه پوهېږو نه. مونږ که بیا چرته تجربې کوو نو که په خپله ژبه کې وي نو مونږ به ښه د اسانتیا سره وکړو.
چې په کوم ځای کې سبق وای کنا نو الت کې په کوم جبه کې سبق وای
جی الت په اردو کې او په انګلیش کې زیات وای دغه کې
تا دا پښتو کم ځای زده کړل دا او دا خبره تا ته په کور کې سوخت کې کم ځای زده
جی دا ما خپل ایست کړی دا او دا ما پلاټ تاسو پته ده دا غره نو ما دا غنه مز د کړی دا ما پلاټ سر زکه نه ما دا غنه خبرې زکو
نو اس کې خپل مرګور سره یا مس سره یا استاد سره اغه ته دی ویل چې ما سره په پښتو کې خبرې کوي ما ته خو درم
نه جی زمونږ مرګری خو موږ سره خپل پښتو جبه کې دی ټول مرګری مې د پښتني دی پنجابیانو سره تعلق نه لرو او مسیا نه دی اغه سره هم
وړي را واښو مې دا دونه خبر دې د کړی دی نو دا چې تاسو یې چې ته لوي شنه ته بر پښتو ته پاره سکه
جی بالکل چیز غواړم زما را خواهش ته چیز خپل پښتون کوم د پاره سوا کما پښتني پیغلې او دا خزی دی چې د کنه دیم د پښتو په کې دغه کې ډیر زیات کټ کړدار دا کولې شي دا کچی دا خزی چې دا خلک د کور نه از د کای کنه هر څه د دې موریانو نه هر څه از کای نو دا موریانو چې د دې پښتو جبای نو دې ته بخښ غي اسانی
او زمونږ پښتانه خو په جنکو سبقونه ډیر نه وي د کور کارونه په کې سبقونه پینه وي نو اغه ته تاسو ویل غواړم
جی زه باغی ته دا ویل غواړم چې تاسو په خپل ماشومان باندې په خپل کجنه کای دي هر سری اغه باندې تعلیم وای او اغه چې زکه چې اغه هم په مول پر کې ډیر غټ کردار ادا کولای شي
سوالس کلنه منیبا خان دا غوړی په تمه ده چې په سکول کې ورته استادان په پښتو ژبه درس ورکړي اوریدونکو له همدې سره د خبرونه د ریپورتونو مرکو لمندان غړو اوس ترته امان الله ناصر پام کاو پروګرام وړاندې کوي
پام کاو
خبرونه او فریادونه
السلام علیکم ګران خپل امیر منو او یو نیم درجن بچانو په منډګړی اوریدونکو دا د خپل درو پندو پندو خزو او درې درزن ماجومانو په مخه کړي یو چپل پخپو او بل پکور کې پات ګورګین مرچکه سره د خپل زړې برستنی او چیری خوله ستاسو محفل ته سره د داسې لړزی دلو ګړبی دلو خبرونو سره راورسېدې چې وایې منو شرمېږم او جنې نو لنو کرے نه فارغه کیګم او تاسو ته معلومه ده چې نن سبا که په ملک نا پرسان کې لنو کرے نه لاړی نو چمچګیری تلویږي او چمچګیری نن سبا پیدا کیږي چرته شاګرد د ماستر په چمچګیری کی ماستر د هډ ماستر په چمچګیری کی ډایریکټر د منیسټر په چمچګیری کی او منیسټر د پرایم منیسټر په چمچګیری کی پرایم منیسټر نه نه دا نه درته وایم سنگل شریف د ډبل شریف په چمچګیری کی چې د ملک د نور سیټونو رنګ په دې یعنی د چمچګری په سیټانو کې هم سخت کمپټیشن روان دی سیټان کم چمچګان ډیر زیات دي د هر یو مکن پلاس کی او لګوي څوک په افسر لګوي څوک په منیسټر لګوي څوک خپل هغه خجیتا چې په ورځ کې د دې د شکل پکتو درې درې ماشومان لویر نبی او حکی خو سره مادوري ورته وای او څوک بیا د هغه افسر چې په لیدوې د واده په اول ورځ درې خجی درې درې غنټې به هوش شي وي هغه ته د سلمان خان خو پریګ ده د خایسته خان په ویلو مجبور دی نو ګرانو کتونکو د چمچګیری په دې شټانو ولی دومره راشده د دې سبب د آبادی زیاتوب خول شوی دی او دا وخت مونږ په سټوډیو ټینشن ته ګډبډیشن کې یو داسې شخصیت ته بلنه ورکړی ده چې د بس په ژوند کې صرف دغه یو کار کړی دی یعنی په آبادی کې زیاتوب راوسته دی نو ښاغلی پاپولیشن خان اور پولوشن خان صاحب د توتکو چکری سره
پلوشین خان سیب سو بچان دستا سو ماشالا
دا اللہ مال دے دو درزن بچان دی او یو درزن بچانی
بس
نه نه دو درزن نورمو سوک نیستی اول سوک ناروغی اول دا اللہ پا کار شو لادل بس دا غدر درزن را پاتا دی
خان نو مخت دی سه پروگرام دے
بس لګیاو مهنت جاری ده. لکه حکومت چې توقع لري چې په راتلونکي لس کلونو کې به لوډ شیډنګ ختم کړي، زه بیا دا توقع لرم چې انشاءالله 15 درزانه به پوره کړم.
نه نو ته دا دومره ماشومان کوې څه؟
عالمی ریکارد، گینیز بک آف ورلد ریکارد.
ریکارد خو په یو داسې کار کې پکار دی چې ټولنې ته یو څه ګټه ور ورسوي، د انسانانو خدمت وشي.
ولې دا خدمت نه دی؟ بیوقوفي
توبه مې ده، دا اوس خدمت دی، دا خو بوج دی په ملک باندې. نوکری نشته، خوراک نشته، بجلی نشته، ګیس نشته، اوړه نشته، سبزی نشته، هر خواته کوچنیان ماشومان، نه تعلیم شته، نه صحت، نه دم شته، نه دارو.
د دغه دپاره خو لګیایم بیوقوفي. نن سبا تر ټولو لوی کاروبار جنگ دی، اغواکاری ده، بم بلاست ده. دلته موبایل وزغلوه، هلته موټرسایکل پاواکه، دلته دماکه، هلته دماکه، دلته شلاړ، هلته دیرش. نو شپږ بچان خو مې د جنگ والاو شاګردۍ ته ور واچول. هغوی په خاص ډول زموږ د علاقې په آبادۍ کې ډېره زیاته کمی واقع کړې ده، او د دې کاروبار په سبب ته خبرې د څومره کسانو روزي روټي لګېدلې ده.
یې خانه دې خرابه نشه، او دا نور یو نیم درزن زامن څه په کوې؟
یاره خو ډېره بیوقوفه ښځه ده چې شپه ګورونه دې په دې نیکو کارونو کې لګیاوي. نو کله کله خو ګرفتاریان هم کېدای شي. د عدالت ضمانت، جیل ته د فروټ او د خوراک بندوبست دپاره د دې نورو شپږو ضرورت نه پېښېږي؟
او دا نور یو درجن؟
اوفو کمال کوي تو تکو، یوازې خو به نو موږ دغه کاروبار نه کوو، نور هم ډېر شته چې په درزنونو بچانی دي او کاروبار دغه کوي.
توبه مې ده، دا سړی څنګه خبرې کوي؟ اولاد سړی د دغه کار دپاره پیدا کوي؟
که دغه نه وي نو کچرې به ټولوي، پالش به کوي، د مسجد مخې ته به چندې کوي. یا هغه وی آی پی کاروبار یې نو پراټې وي، د یو هوټل مخې ته به پراټې وي. نور نو ستا څه خیال دی چې کراټې به کوي؟
نه نو ته په دا خپلو بچانو باندې تعلیم ولې نه کوې؟
توبه مې ده، وای تعلیم نه پکې. تعلیم پاته چیرته دی؟ سرکاري سکول دوې ورځې استادان په اړتال، او دوې ورځې شاګردان په غوسه. دوې ورځې باران، له پاسه چتلیک، اومه ورځ چې د دواړو موډ برابر شي سکول ته راشي هغه بیا سکول چوټي. اون مې تعلیم کراوه ته کته کراوه؟
ولی پرایویټ سکولونه؟
یاره داسې مې پر سر درته درد شي، زړه مې غواړي چې پورته دې کړم، د یو بې ایمانه ټیکهدار تر جوړ کړل شوي پل لاندې دې کینوم چې دویمه ورځ پل در باندې رایله شي او تا هلک ته لاندې کوفته شي. زما پلار سمګلر و، منیسټر و، د نیب جج و، که ټیکهدار و، او که د ایف آی ای ډایرکټر و چې زامن په پرایویټ سکول کې واچوم.
ولی نو ولی په پرایویټ سکول کې بچانه سه چولای؟ خو ګردو اچولی دی کنه.
اے تو تکو، تو تکو وای چې په پک ملنډي وای نو ورته وای سنور. د پرایویټ سکول د یو بچی خرچا او د یوې لسویلری گاډي خرچا یو برابر ده.
خا نو د دې مطلب دی چې ستا ټوله ماشومان به دغه رنګه انپړه او بې تعلیمه غټېږي؟
کمال که نیم پارلیمان په دغه مرض اخته دی. هغه دی گاډی لري، کوټه لري، کرسۍ لري، ډوډۍ لري، ډیګرۍ لري.
هغوی ته کله چا ښه ویلی دی؟
کمال که جنډې، روپۍ، سلامۍ، ډیګرۍ هر څه خو لري کنه.
اے ایک نمبر ایک نمبر وی، او دو نمبر دو نمبر وی. له مجبوری خلک سلوټ ورته کوي، او چې تیر شي خلک د شانه کنځا ورته کوي.
اے ته ماته فیلال یو 1000 روپۍ راکه چې بیا لاړ شم، بیا بې شکه 3000 کنځلې د شاله خوا راته وکړه.
یو یو 1000 روپۍ څه پکوې؟
له کوره ټلیفون راغلی دی.
نو بیا؟
هغه ورینداره دی په هسپتال کې ده، هغه نرسانې بیا مټایي غواړي، ډاکټرانې شیرینی غواړي.
بس بیا وایشیان ګران شو.
ته راوباسه 1000 روپۍ، زمونږ پور خو هسې هم تر سلو تیر دی. وای پور چې تر سلو تیر شي باید چې کال خالی لاړ نه شي. او راکه 1000 روپۍ.
نو گرانو او ماشومانو زدا اوریدونکو داو پاپولیشن خان سیب او او سٹوڈیو ٹینشن تی گڑبڑیشن ترا رسیدلے دے ماہر لغاتیات بابا ڈکشنریات خاغلے مطلب علی خان او دیبا تاست دبیلو بیلو ٹکو ماناوی او مقصد درخوی ٹیلی فون کو تاست معلوم دے 000 او شونے شونے شونے
بابک بک بک دا یو کار خورا وک د ملک ناپرسان د وزیر اعظم معنا څه ده؟
د ملک ناپرسان د وزیر اعظم معنا د هغه اولو ده چې اوري خو هر څه خو سترګې پټې کړې وي تر څو پورې چې لوړ لین برابر وي وزیر اعظم وي او چې لین دین خراب کړي د وزیر نه فقیر شي او د اعظم نه شلغم شي.
مطلب علی خان صاحب دغه د ټیکس په معنی نه پوکه؟
دا هغه ډنډه ده چې هر چا خوړلې ده نو د کرکټ د ګیند رنګه کچو کشي کچکا بیرته به راځي میدان ته او بیا به وهل کیږي بیا به وهل کیږي نو خرو به دا ډنډې مجبوري ده کنه.
مطلب علی خان چاچا د دې میک اپ معنا به نه راوشي؟
میک اپ هغه پالش ته ویل کیږي چې د ډیرو بلایانو نه انسان جوړ کی، ډیر سادهګان تیر باسي او ډیر په لار روان پرې باسي، ډیر سرمایه داران ملنګان کی او ډیر ځوانان کنګالان کی او د کنګالانو چغالان کی.
مطلب علی خان صاحب دغه د پراپرټي والا معنا کې نه راوښول؟
ټول نه خیم، خو د یو څو معنا د هغه ټک ده چې د دوو انسانانو نه بودګان جوړ کی، دواړه سره جوړه کی او خپل ټانګه پوری اتړي او په مزه مزه روان وي. خو پام ورسره کوه، دیر پام ورسره کوه، کنیستا مکان به نیلام وي، دکان به دې نیلام وي او ته به اډو خبر نه یې. او پام کوه پام.
چې دشمن یې دوسیل کس په خپيري بدره دا غیره لراکړو خمزبوت نه و نره دشمن یې دوسیل کس په خپيري بدره دا غیره لراکړو خمزبوت نه و نره زماکل درې سري لکه خوري اوري زما وای تو پونا په ګوګل کې سرازي نګو مندا وشي نګم زندا وشي اومیګا چې کوراستي منګم مان خوستم شمع سمر مزهران گلابی انندیو د انار پشان لبان.